السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپېده خبرونه مو یو ساعته ده اورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په مناسبت په خپله وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستای دا هم اورې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلول طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي
ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر اغلاست پام وکړی د ساعت مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند امنیه پخوانی قمندان عبدالرحمن سرچنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار له افغان لوري سره د افغانستان پر امنیت او اداري اصلاحاتو خبرې کړې دي او د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وای د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ملکی وګړي نه دي وشل سوي پوره خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه شاغلی غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په ارک له شمیر ځوانانو سره وکتل او هغوی ته وویل
زلمړی لتاس نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه
ملګری ملتونه د اگست میاشتې په 12 نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي سش کال د ځوانانو ورځ د سولې په ټینګښت او د بحرانونو په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه په خبرو لمانځل کیږي د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی نوموړی د عدلي او قضایي مرکز له لوري له دندې د ناوړه استفادې او له زندانه د دوو پولیسو د خلاصولو په جرم په دغه درې کلن بند محکوم شوی دی او دغه عدلي او د عدلي او قضایي مرکز ویلي چې هغه په اداري فساد کې لاس درلود د عدلي او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې مشر شیرقا منیب نن وویل
موږ درنو جرمونو ته د رسیدنې د ځانګړې لومړنۍ محکمې د قضایي ریاست غړو د نن ورځې پالنې غونډه کې د دواړو خواوو په موجودیت د رایو په اتفاق تا عبدالرحمن سرجنګ د جزا د قانون د 165 مادې له مخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي
د هلمند امنیه پخوانی قمندان پر ځان لګیدلی تورونه بیا بنسټ بللې دي د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر له افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه شي حکومتداري د چارو په شمول مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړې دي د افغانستان د ملي امنیت له شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاغلی مکماستر پرون د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جمهور غوښتونکو غړي جان مکین د پنځمبې لخپل لوري د افغانستان د بری ستراتیژي اعلان کړ مکین وړاندیز وکړ چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره خپل اقتصادي او پوځي مرستې په هغه هیواد کې له اداري اصلاحاتو له اداري فساد سره پر مبارزه د قانون پر حاکمیت او په افغانستان کې د مالی شفافیت په ارتباط له پرمختګ سره وتړي په فاریاب کې پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله دیار لستنه وژل سوی دی د فاریاب د ولایتي شورا غړي عبدالاحد ایلبیک د جرمني خبری اژانس ته نن وویل چې پیښه پرون ماپښین د هغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې سوی ده د ایلبیک په وینا په دې پیښه کې لس ماشومان او دوی ښځې وژل سوی دي د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر نعمت الله طوفان د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د یوې کورنۍ وغړي په دغه حمله کې وژل سوی دي دا نه څرګند چې د هاوان مرمۍ د طالبانو له لوري ورویشتل سوی که حکومتي ځواکونه دا کار کړی خو ویل کېږي چې په سیمه کې جګړه روانه وه د دولت آباد ولسوالۍ د پولیسو مشر ویلي چې په پیښه کې درې تنه زخمیان دي د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ وای د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکی وګړي نه دي وژل سوي پوځ په هسکه مینه کې د شپاړس ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند په پورټمن پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو په یو موټر کې وسلې بارولې امریکایي ځواکونو هغوی څارل او هوایي حمله یې ورباندې وکړه د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا له جمهور رئیس غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاته ولای سي دا خبر نن سهار ته چین دولتي خبري اژانس خبر کړی دی سپین ماڼۍ هم نن یو اعلامیه خپره کړه او پر شمالي کوریا یې غږ وکړ چې له تحریک آمیز کارونو او شدیدو خبرو ته ډاډه وکړي. د هند شمالي ایالت اتر پردیش په ورختون کې لږ تر لږه دیرش ماشومان مړه شوي دي. هندي چارواکو د دې مسلې په اړه څېړنه پیل کړې. دا ماشومان پرون او وړم ورځ د اتر پردیش ایالت د ګورکپور په ښار کې د بابا راګف داس طبي کالج کې مړه شوي دي. دا پیښه د کوچنیانو د ناروغیو او د مننجیت د مریضانو په وارد کې سوې ده. په سیمه کې یو لوړ رتبه چارواکي راجیو روټیلا نن خبري اژانسونو ته ویلي چې دا ماشومان د اکسیجن د کموالي له امله مړه شوي دي. د هغه ویلي چې یوې شخصي کمپنۍ له دې امله چې روغتون یې پیسې نه وي ورکړي د روغتون د اکسیجن د ګاز د سلندرونو له اورډه کولو ډډه کړې وه، خو وروسته هغه خپله دا خبره بیرته اخیستې ده او دا معلومات یې رد کړي دي. او په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنه د ټولنې د اووه تنه غړي وژل سوي دي. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سرمین په ښار کې د دغې ټولنې پر مرکز په حمله کې وژل سوي. د دې ټولنې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په سرمین کې د دوی پر مرکز حمله وکړه او اووه تنه ملکي رضاکاران یې ور ووژل. دا نه ده څرګنده چې حملې سیاسي اړخ درلود که جنایي پیښه وه. د سپینې خولۍ ټولنه له 2014 میلادي کال راهیسې په سوریه کې فعالیت لري او اصلي کار یې د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې له خلکو سره بیړنۍ مرستې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزی او بی وزل کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان نه با ثبات کیږي.
درته مې ویلی و چې اداره ځواني کې دومره هم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان
شي. ولسمشر دغه څرګندونې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دا هم ورته چې د ځوانانو یو بهیر مشر وای تر اوسه ځوانانو ته سوي کارونه کافي نه دي.
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې انکار نه دی کړی چې څنګه کولی شي د جنګ لیکې څخه ځوانان راوګرځي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سیاد ولسوالۍ کې سوی جنایت وسلولو طالبانو د داعش په ملتیا ترسره کړی. عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو سرجنګ قانع نه دی.
ما بارک عدالت وسو خو بشي که ونه شو بیا به تمیز ته لاړ شو. تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
حقیقت څه دی او تاندې څنګ دوه اونیس پروګرامونه د همدې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه چې ځوانان شزی او بی وزل کسان له ثبات څخه برخمن نسی افغانستان با ثبات کیږي نه. شغلی غنی چې نن یې په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته څرګندونې کولې ټینګار کړ چې حکومت یې ځوانانو ته ډیره پاملرنه کړې ده. د خپلو خبرو کې د اداري فساد او تروریستي ډلو په وړاندې د ځوانانو رول مهم وباله. ویل چې په سیاسي برخه کې د ځوانانو ونډې اخیستو نتیجه ورکړې ده. یوسف خان زادران او نور تفصیل.
افغان ولسمشر د هیواد تر ټولو پراخ قشر یا ځوانانو ته په وینا کې وویل چې دوی کولی شي تروریستي ډلې او فساد له منځه یوسي او د کومې ډلې یا کسان لخوا باید استعمال نشي. محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت ځوانانو ته په لوړو چوکیو کې د پام وړ ونډه ورکړې ده. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې وویل تر کومه چې ځوانان ښځې او بېوزله هوساینه او ثبات ته ونه رسیږي افغانستان به له ستونزو تیریږي.
من ته یو پیام لرم، دا ملت هغه ملت نه ده چې غازی امان الله خان اون شاله. درته مې ویلی و چې اداره ځوانی کې دومره بهم توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و ده ایجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی سب تشکر میکنم که موضوع را خاصتن تاکید کدن که فکر جوان بکار است و تعود جوان بکار است.
خغلی غنی تینگار وکر چه پیدارو که زوان فکر تارتیاده خل با ده مرغا ده زین و زوانانو گمار نبیاد فساد لامل شویده. دل ده عمله چه ده موارد لاتر عدلی چار لاندی دی ده چان نوم موانخیست. پا کابل که ده ملگرو ملتونو ده دفتر ده مسئولینو ده معلومات و لمخی افغانستان ده زوانانو ده نفس ده دیروالی لارخه ده نرده دویم هیواد ده. خود افغان زوانانو پر لاندی بیا ده بیکاره بیسی واده نامنه یو مخدره موادو وصله والون خطو کرنیو تاوتری خوالو پا چیر است ستر خندونه هم تل د انتقاد په ډول یاد شوې دي. افغان حکومت د ځوانانو ستونزې اوریدو او دوی ته د درناوي په خاطر هر کال د اگست میاشتې 12 نیټه چې د ځوانانو نړیواله ورځ ده انمانځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ته د میچي اماماتو په ارګ کې جوړ شوې دي غونډه ته ویل ځوانان په هر هیواد کې اصلي پریکړه کوونکي دي. د دب خبر هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې خپل قانوني سن ته نه و رسیدلي په راتلونکو انتخاباتو کې به د رایې ورکونې فرصت ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات دی غونډه ته ویل په حکومتي کچا د ځوانانو د ونډې وراخوا په ټولنیز ژوند کې هم د ځوانانو ونډه ضروری ده.
د ځوانانو چارو معینیت لخپل نورو مدني ټولنو سره په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ځوانانو پرلمان جوړ کړي. د دې ترڅنګ موږ په هر ولایت کې د ځوانو رضاکارو فدراسیون جوړ کړی دی. همداشان موږ د ځوانانو څرندوی جوړ کړه. موږ د ځوانو متخصصینو شورا هم جوړ کړی ده. همداشان د ځوانانو ملي شبکه او د خلاق جوانان
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون هم د ځوانانو د ورځې په مناسبت د سولې په ترویج او ټینګښت کې د غې غونډې ته په وینا کې د سولې په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ. د ځوانانو استازو بیا په دې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په حکومت د سولې په پروسه او نورو برخو کې د پام وړ برخه ورکړي او په دې توګه د فعالیت زمینه ورته پراخه کړي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلې کسان له ثبات څخه برخمن نه سي افغانستان نه باثباته کېږي. نن شنبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. ملګري ملتونه سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوانان سوله کوي په نوم لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په ارګ کې په خپله وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې. په کابل کې مې د ځوانانو د مدني بهیر له شر غور ځنګ سیال څخه پښتنه وکړه د یو ځوان په حیث د محل په افغانستان کې لکومو جدي مسایل سره مخامخ دی.
پښتونه کې ځوانان تقریبا د ټولنې اړیا سلنه برابر وي. متاسفانه چې تر اوسه پورې ځوان ته هغه څه مسؤلیتونه چې دي یا کوم صلاحیتونه چې دي تر اوسه پورې حکومتونو د وخت حکومتونو نه دي ورکړي. که څه هم تیر حکومت او یا هم د اوسنی حکومت نه دوی سل دپاره دغسې د ځوانانو د نمایشي ورځو په نمانځلو باندې د ځوانانو غولونې دپاره ځینې غونډې دایره یې غونډې جوړوي او بیا ځوانانو ته وعدې ورکوي. اما عملي جنبت یا اصلا نه وي ورته.
بل الا کلونو راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جګړې په دوړو لوریو کې تر ډیره ځوانان وژل کیږي. د دې مشکل د حل لپاره اقدامات سوي کڅوي تاسو دغه اقدامات کافي ګڼي؟
خپل حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې څنګه کولای شي د جنگ لیکو څخه ځوانان راوګرځي، بلکې دوی زمینه برابره کړې ده چې تر څو پورې ځوانان د جنگ لیکو ته ورشي. ځوانانو ته کارموندنه نشته، ځوانانو ته د اشتغال دپاره زمینه نه مساعدېږي. ځوانان مجبور او مکلف دي یا لاړ شي په ملي اردو کې ځان تنظیم کړي یا دا چې لاړ شي د طالب په لیکو کې ځان تنظیم کړي. تر څو پورې 1,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ دوی ته د معاش په توګه ورکړل شي. ځوانان تاسو پوهېږي چې هغوی خونګر مدي او ډېری وخت د جنگ په لیکو کې دوی نه استفاده کوي. نو هماغه چې دوی د جنگ په لومړۍ لیکو کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي.
بله سیال صاحب، تاسو دغه مشکلات تاسو دغه ستونزې چې یادې کړې جدي ستونزې په افغانستان کې چې سم پای نه دی موندلې، دغه ستونزې تاسو له افغان حکومت یا له اړوندو مراجعو سره شریک کړي دي؟
په څو واره حتی ولسمشر ته موږ ځینې طرحې وړاندې کړي د ځوانانو د یووالي په خاطر، ځوانانو ته د سولې په برخه کې د کارموندنې په خاطر، همدارنګه په خپل ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې او د ځوانانو د عامه پوهاوي په لړۍ په خاطر باندې. تر څو پورې ځوان د جنگ نه مخ راوګرځي، ځوان راشي په خپل ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي. په دې برخه کې مو د جمهور د طرحې وړاندې کړي او همدارنګه هغه څوک چې ولسمشر راته د ځوانانو د مهم دی د ځوانانو د مسؤول په توګه راټاکلی ده. خو متاسفانه چې لکه څنګه چې ولسمشر د توقعات لوړوي د ځوانانو او بېرته عمل نه کېږي، عین شکل باندې دغه څوک چې د مهم په توګه موږ سره معرفي شوی دا هم په هره غونډه کې ودرېږي د ځوانانو توقعاتو د لوړېدو نه، بل دا هیڅ عملي لاسته راوړنه نه لري.
په کابل کې د ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وچی په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبرې کولې. نن شنبه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځوانانو او نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ځوانان له بیلابیلو ستونزو شکایتونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغو چې ځوانان ښځې او بېوزلې کسان له ثبات څخه برخمن نسي افغانستان ته سوله نه راځي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین وایي سږ کال د ځوانانو ورځ د ځوانانو او سولې تر نامه لاندې منځي او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به لا منظم پروګرامونه ولري. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به واورو.
نوم فیصل ده ځوانان په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي د افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي مثلا د جرمني ته ځي په دینور اروپا ته ځي د سیندونو کې په بحرونو کې ډېر ځوانان غرق شو دا باید داسې مونږ نشي نور ځکه چې افغانستان د ځوانان کور د راتلونکو د ځوانان دي باید دلته افغانستان کې ځوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او دلته خپل ژوند نور سره ته ورسوي
زمان فرهاد ده زخپل 15 حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې پنتو نه فارغ سوم نو تقریبا نه کارستان نو ولستان نو دا تمام رازګرزو کدا امنیت او کاری هیڅ څوک خارج تم بلار نسی امنیت هم برای سی او جنگ منی وغم منی نو کار نه ستغه نه سوخال به لغنم زی خارج تا
زمانو مقدر د خپل پیغام ټول جوانانو ته وایم لمړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیر توجه وکي او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیر توجه او اهمیت دوی ته ورنه کی د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و چې په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو خبري کابل تاسیا ازادي رادیو ته ورجې است د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وي په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی د دې کمیسون وایاند ازادي رادیو ته ویل چې موندل سوي شواهد او مدارک څرګندوي چې د وژل سوو کسانو شمیر تر 500 او اته شپېتو کسانو تر رسیدي چې په هغوی کې 15 شزي او درې ماشومان هم شامل دي نور حل د سلوی سال پراپور کې
که څه هم وسلوالو طالبانو په امیر سولنګ کې د ملکیانو په وژنه کې لاس لرل په تکرار سره رد کړي خو د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي د دوی د لومړنۍ موندنو له مخې د امیر سولنګ جنایت وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا تر سره کړی دی د دې کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سید ولسوالۍ په امیر سولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو داعش ډلې ملکیان په نښه کړي چې د نړیوالې جزایي محکمې د کړنلارې له مخې دا یو جنګي جنایت دی
طالبان جمع داعش گرو سره په دې کلی باندې برید کړی او نتیجې همداده چې خلک متضرر شوي دي او داعش هم طالبان نړیواله جزایي محکمې هغه اساسنامې پر اساس باندې دا یو جنګي جنایت ده چې ترسره کېږي
ښاغلی صدیقي وایي حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او خلک په هیڅ ځای کې سنونه خوندي نه احساسوي د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د موندلو له مخې د زمري د میاشتې په 13 نیټه پنجشنبه ماښام وسلوالو طالبانو د داعش ډلې په ملتیا د سریپول ولایت د سید ولسوالۍ په میر سولنګ سیمه حمله وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یې د دوو شپو ورځو جګړې وروسته میر سولنګ سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته او د خلکو په وژنې لاس پورې کړ چې له 500 تر 600 پورې کسان پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول د دوی د معلوماتو له مخې د دې حمله له کبله 401 کورنۍ هم له یادې سیمې بې ځای شوي او د سریپول ولایت مرکز او نورو کلیو ته کوچېدلې دي د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون لخوا رسنیو ته درلګل شوي خبر پاڼې له مخې په میر سولنګ کې د حملې مشري د طالبانو سیمه ییز قومندان مولا نادر او د داعش ډلې قومندان غزنفر کوله بلخوا د سریپول د ولی ویان ذبیح الله منی ازادي راډیو ته ویلي چې په میر سولنګ کې غالبا د فرقي تعصب له مخې لسګونه کسان چې د کلي مشان ښځې او ماشومان پکې دي وژل شوي دي په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د میر سولنګ او په ورته نورو پیښو کې د وسلوالو طالبانو داعش ډلې لاس لرل نه ردوي خو وایي چې د میر سولنګ د پیښې په تړاو د دوی څېړنې روانې دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
کومې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالې دي د شلونو زیات دي چې یو داونه داعش ته او طالبان دي د په دې ټول جنایتو کې دوی شامل دي لاس لري او نورم توریستي ډلې چې په افغانستان کې فعال دي د طالبانو د نامنه په استفادې سره دلته فعال دي که چیرې طالبان ورته زمينه برابر نه کی زمينه ورته مساعد نه کی نو نور تروریستي ډلې هم دلته فعالیت نشي کولای
په سریپول کې روان کال نامنی زیاته شوې او ځینې ولسوالۍ په سوزلې د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي چې بیا بیرته افغان ځواکونو خپلې کړې دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د میر سولنګ سیمې د نیولو لپاره هم د دوی عملیات په بری سره روان دي او وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات هم اړولې دي واصل وصال ازادي راډیو کابل
ومردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وی په سید ولسوالۍ کې سوي جنایت وسلول طالبانو د داعش ټلې په ملتیا تر سره کړی دی. دفاع وزارت که څه هم د میرزا اولنګ په پیښه کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان عدلي او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه لوړ پوړي امنیتي چارواکي علني محکمه نن په کابل کې جوړه سوه، خو عبدالرحمن سرجنګ د ځان په اړه سوې پرېکړه غیر عادلانه بولي. حدیث پردیس له کابله.
تو اسامی عبدالرحمن سرجنگ ولد اجمیر طبق ماده 156 قانون جنایی
د هلمند پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ د ځان پاړه د محکمې پریکړه غیر عادلانه او ناسمه بولی. نوموړی د عدلی او قضایي مرکز لوري له دند څخه د ناوړه استفاده او له بنده د هغو دوه پولیس سرتیرو د خلاصون په جرم په بند محکوم شو چې په فساد کې ښکیل وو. د عدلی او قضایي مرکز د لومړنۍ محکمې مشر شیراقا منیب د شنبه په ورځ د موظف څارنوال مدافع وکیل او خپل د عبدالرحمن سرجنګ له څرګندونو وروسته پریکړه داسې اعلان کړه:
ما یات قضایی ریاست محکمې ابتدایي اختصاصي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري در جلسه قضایی علني به اتفاق آرا به حضور
موږ درنو جرمونو ته رسیدنې د سنگړې لومړنۍ محکمې د قضایی ریاست غړو د نن ورځې پالني غونډه کې د دواړو خو په موجودیت د رایو په اتفاق د عبدالرحمن سرجنګ د اجمیر سوی د جزا د قانون د 155 ماده لمخې له خپل وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه استفادې په جرم په درې کاله تنفیذي بند محکوم په مجازات وکړي.
عبدالرحمن سرجنګ دوه کاله وړاندې په هلمند کې د 15 میاشتو لپاره د هلمند د امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده. پر ښاغلي سرجنګ دغه شان دا تور دی چې د بې کفایتۍ له امله په هلمند کې یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو په لاس سقوط شوي هم دي. موظف څارنوال مجیب الرحمن ادیب چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان پر وړاندې دوسیه ترتیب کړې وایي سرجنګ د هلمند په مهمو امنیتي پوستونو کې خپل کسان ګمارلي وو او ناقانونه کړنې کولې. له دې ټولو سره سره عبدالرحمن سرجنګ بیا ځان لګیدلې ټول تورونه به بند سټه بولی. نوموړي د محکمې له پریکړې وروسته ویل چې دی د مافیایي کړیو چې د ولسی جرګې ځینې غړي هم پکې شامل دي د دسیسې ښکار شوی دی.
زه استناد خواهی غواړم هلته ځم، هلته هم که زما باره کې عدالت وسو هوبه شي که ونه شو بیا به تنیس ته لاړ شو تر هغه پورې چې دغه ثلاثه محکمې فیصله ونه کړي زه قناعت نه لرم.
سرجنګ وایي په هلمند کې مافیایي کړۍ خورا په زور کې دی او هر څوک چې پر وړاندې ودرېږي برخلیک به یې د په څیر وي. د هلمند د پخواني امنیه قمندان مدافع وکیل وایي د موکل په اړه د محکمې پریکړه به پر نورو هغه امنیتي ځواکونو او چارواکو هم ناوړه اغېز وکړي چې غواړي د مافیایي ډلو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اوبو او بریښنا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو څو میاشتو د کابل په لالندر سیمه کې د شاتوت د اوبو بند د رغونې چارې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اوبو او بریښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډیره د سکاک د پاک اوبو په برخه کې د کابل د اوسیدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیلمند دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیلمند یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوي وي.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار آسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو او بریښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میگاواټو پورې بریښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسیدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې اویا متره لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوبه او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقې صنعتیش مخصوصا با آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې اوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعالې شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي، په دې شرط چې ژر پیل او ګټه ترې واخیستل شي.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه جده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی، او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بیا رغونې بل راپور دا دی چې په کونړ کې د اوبو لګونې 2 پروژې بشپړې سوي دي. تفصیل د رهولا انوري په راپور کې.
په کونړ کې د 2 سیندونو په کې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې پرتې دي، او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي، او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2,500 تجربه ځمکه د خړو لاندې جوړه شوې ده، یو سربند جوړ شوی دی، او ورسره د سیند مهارولو یا د کیدولو لپاره یو
ساپی وویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه، سربندونه او ویلې ورغوي څو د سیند له ضرر څخه د کونړ کلي کورونه او ځمکې وژغورل شي، او د کانالونو ویستلو سره شاړې ځمکې خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا کوم سرپنچ چې زموږ لپاره جوړ شوی دی، موږ دې نه ډېر خوښ یو، ډېر راضي یو، او دې ان شاء الله زموږ سبسیجات او نور غلې دانې هغه کې موږ سره ډېر دغه کې حکومت کوي، او ان شاء الله زموږ حاصلات به یو بد وشي یو بدري به ځکه مخکې موږ ډېرې خالي زرې کړې خارګار ممکن 2-3 میاشتې د سکواټرې ګرځولې. مخکې به زموږ حاصلات د اوبو دغه ځینې وخت کې به اوبه بېخي کمی وي، ځینې وخت به ډېرې وي، ځینې وخت به د اوبو تاثیر لاندې وي، ځکه سیند به ډېر شو اوس د اوبو مهار شوي دي، موږ ډېر خوشحاله یو.
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې خستنې د پاره لسین څخه لوی کانالونه او وستل شي، او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي روان کال د پاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر لسلو میلیونو زیات افغانۍ منظور شوي، او ډېرې به په کانالونو ولګول شي.
په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته د زرګونو ډالرو په ارزښت جریمه ورکول کیږي. دا چې ولی او څنګه منلې بشیر براتو وای.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اگست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي. د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ شار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی و چې ل دې تجربې څخه دا خورا اغیزمن سو. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ شار چارواکو د اگست په اتمه د دې پریکړې په اړه رائے ورکړي. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ شار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسی بدل کړ چې لمخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلای. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه. شاغلی غنی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ار کې شمیر ځوانانو ته وویل کته تاسو په انتخاباتو کې برخه نه وای اخیستي زه به نن ستاسو ولسمشر نه وای. د افغانستان عدلی او قضایي مرکز د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. هغه د عدلی او قضایي مرکز له لوري له دندې د ناوړه استفادې او له بنده د دوو پولیسو د خلاصولو په جرم په بند محکوم شوی دی. رپورټونه وایي چې دوه پولیس چې په اداري فساد کې ښکېل وو هغه خوشي کړي دي، خو د امنیه قومند د هلمند پخوانی امنیه قومندان پر ځانګړي تورونه رد کړي دي او بیا اساس یې بللي. د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغان لوري سره د افغانستان په حکومت کې له اداري فساد سره پر مبارزه، پر شی حکومتداري د چارو پر شمو مدیریت او په ملکي او پوځي ادارو کې د اصلاحاتو پر اړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی مکماستر پرون د خپل هیواد د ملکي او پوځي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا پوځ وایي د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په وروستۍ هوایي حمله کې ملکي وګړي نه دي وژل شوي. پوځ په هسکمینه ولسوالۍ کې د شپاړس ملکي وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د امریکا له جمهور رئیس غوښتنه کړې چې له داسې خبرو او کارونو دې ډډه وکړي چې له شمالي کوریا سره موجود کړکېچ لا زیاتولی سي. دا خبر نن سهار د چین دولتي رسنیو خبر کړی دی. سپینې ماڼۍ هم نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمالي کوریا دې له تحریکامیزه کارونو او له شدیدو خبرو ډډه وکړي. په سوریه کې د سپینې خولۍ ټولنې د ژغورنې ډلې اووه غړي نن ووژل شو. دا کسان نن د سوریه په شمال لویدیځ کې د سرمین په ښار کې د سپینې خولۍ ټولنې پر مرکز په حمله کې وژل شوي دي. دا لا نه ده څرګنده سوي چې د حملې سیاسي اړخ درلود که یوه جنایي پېښه وه. او د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې په یوه روغتون کې لږ تر لږه دېرش تنه ماشومان مړه شوي دي. هندي چارواکو ویلي چې د مسلې په اړه څېړنه کوي. دا پېښه د اتر پردیش ایالت د ګورکپور ښار په بابا راګفداس طبي کالج کې شوې ده. د هندي چارواکو په وینا داسې ویل کېږي چې د روغتون د اکسیجن ګاز خلاص شوی و.
د مهمو خبرونو په لنډیز کې مو یو دا خبر درلود چې د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی څو له داسې کلمو او اعمالو ډډ وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت چې لا د مخه ترینګلی دی نور هم خراب کړي. وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی سي. خو اوس مرزی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره
د جودو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي ډېر ژر د دغې رشتې په سیالۍ کې په بوداپست کې ګډون کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون سکرتر جنرال ذبیح الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه یوه ښځینه او یو نارینه لوبغاړی او یو پلاوی ګډون کوي. د بوداپست د جودو په نړیوالو سیالۍ کې د شاوخوا 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د اګست په 15مه په بوداپست کې پیلېږي او د سپتمبر تر لومړۍ نیټې دوام کوي. د کونړ د سولې پونوم د کرکټ په سیالۍ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون لوبډلې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالۍ په پایلوبه کې پرون د کونړ سید جمال الدین افغان د پوهنتون کرکټ لوبډلې او باز کرکټ لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه. د سید جمال الدین افغان پوهنتون لوبډلې د باز کرکټ لوبډلې ته په 24 منډو ماته ورکړه او د یادو سیالۍ اتلولي وګټله. په کونړ کې د 110 لوبډلو ترمنځ د سولې تر سرلیک لاندې جوړې شوې سیالۍ چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. او د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیره شپه آرسنال څلور د یو پر وړاندې لستر سیټي ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه د افغانستان پر وخت د شپې 11:15 د انګلستان د اماراتو په استډیوم کې پیل شوه. د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې آرسنال له استوک سیټي سره لوبه وکړي. د سپورتي خبرونو پای
د چین ولسمشر پر خپل امریکایي سیال راغ کړی څول داسې کلمو او عملو ډډ وکړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت لا خرابوي. چینایي رسنۍ وایي چې دا خبره د چین ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. نور جزئیات د اجمل ان په رپورت کې.
د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ نن په ویلامي کې ویل شمالي کوریا دی پاروونکی چلند پای ته ورسوي او دا چې پر پینګیانګ د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او ثبات خواته یو مهم او ضروري ګام دی. سپینې ماڼۍ همدارنګه وایي چې ولسمشر ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ خپله هغه ژمنه تکرار کړې چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتومي وسلو پاکوي. ولسمشر ټرمپ پر چین ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا دی د اتومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بندولو لپاره نور فشار هم راوړي. چین د شمالي کوریا لوی اقتصادي شریک او د مرستې سرچینه ده. خوای دوی نشي کولای چې پینګیانګ د خپل اتومي پروګرام پای ته رسولو ته اړ کړي. د چین او امریکا ولسمشران وروسته لاغې د کوریا د ټاپو وزمې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کوي چې تېره اونۍ د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرله پسې یو بل ته خبرداري او ګواښونه وشول. شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا پر ګوام ټاپو د توغندیو د برید پر پلان غور کوي چیرې چې د امریکا یوه مهمه پوځي اډه ده. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ بیا خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي انتخاب چمتو دی. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل پوځي هواره اوس په بشپړه توګه پر ځای ده. هیله ده چې شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون به بل لاره انتخاب کړي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه د وروستي خبرداری په اړه په یو خبري غونډه کې وپوښتل شول نوموړي وویل زه هیله لرم چې د شمالي کوریا چارواکي د هغه څه په وزن چې زه یې وایم په بشپړه توګه پوه شي. نوموړي په نیو جرسي کې ویل که چیرې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د ګوام یا د امریکا د خاورې د بلې هرې سیمې او د امریکا د متحدانو پر ضد کوم څه وکړي نوموړی به پرې رښتیا پښیمانه شي او زر به پرې پښیمانه شي. د جمعې په ورځ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له ډلې سره تر لیدنې وروسته ولسمشر ټرمپ وویل جنوبي کوریا او جاپان چې په سیمه کې د امریکا متحدان دي او د شمالي کوریا له مستقیم ګواښ سره مخ دي د ده له پالیسۍ خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په شمالي کوریا کې وضعیت ډیر خطرناک دی خو د سولیز هواري لپاره هیله منی له لاسه نه ده ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي د امریکا متحده ایالات د شمالي کوریا په وړاندې چمتو دي خو خبرداري ورکړ چې جګړه به یو ستر ناورین وي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صد د دیونی پخپرونه کې ور بیا تاسې ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورست تر بلې په یو وستون زبدلیږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنۍ ځواکونو څومره حمله کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو تر رسیدي د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سره او په دې اړه اسناد شته کنه هغه پښتنې دي چې په روان خبرونه کې په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت د اماړي کول مسول او ویان ویلیام سلوین سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مطرح کړي دي چې پښتو ژباړې ز اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیات مننه لدی چې په کابل کې د ازادي رادیو سټډیو ترالی غوړ مرکه په افغانستان کې ل دایشه پیل کړو. اساس په نظر د دایش وسنه موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1000 ISIS fighters in Afghanistan.
We
remove them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2018 miladi kal la pile trosa par daesh dali su hawai hamli shwi aw natija is
the impact of these attacks against ISIS.
Well, certainly the impact of the
Hawaii hamlo sa kal ka natija dar lo da mung puzangdi mawardo ki Hawaii hamle wakde che to July 2018 minute pa hamla ki da dashtali Amir Abu Said wo wajal so de April pusal mishta me mung pukhwanai Amir hamo waje la ka sanga che general ne kal san wai kal che dui nabai Amir marif kawi haq ba ham paida au bai wajnu ta haq fishar da che mung walu pa daishi walaru rogui da simi amnari au da de hewat khalko ta yao guak te au mungi ham da faalda da dridu parlan de zang
forces to stop them.
You said an Afghan official also emphasized that
what about the fact that Daesh Tali Parwandi da Afghan aw gosmlatar mamuriyat da zuakun wa amaliyat bareli gane che Russia war sara mawafiqana da do Russia war smashar an khabardare war kade che ka khinat war nakl shi fauzi iqdam ba hum tar sara
continue
pa de rasta se jawab sara
Russia has to be involved in military action against ISIS in Afghanistan. What do you say about their comment?
Certainly we believe that
زمون باور دا چې د داعش پر وړاندې هي بریا ولرو او دا ما ورکو د روسیې دا چې ګوندې واز طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کامل نه درست او حقیقت نه لري کله چې روسیې وایي د داعش پر وړاندې په پوزي اقدام وکړي او یا د طالبانو ملاتړ کوي ځکه چې د حقوق په باور طالبان د یاد لري پر وړاندې بدلی جنگي کې د سمانه ده طالبان واز د داعش پر وړاندې په قچاخي لارو مخدره موادو خو جګړه کوي موږ پر داعش د طالبانو هیڅ ډول اغیز نه وینو هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا په وزده او زمونږ عملیات چې د دغه ډلې پر وړاندې کوو تاسو مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمیر په اړه وپوښتل ارقام یې راسره نشته او خوالی شم چې موږ او افغان ځواکونه هر ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي تاسو ویل چې روسیا په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند لري
لینکس ود د طالبان اند دیر ډایرکټ سپورټ ټو د طالبان ان افغانستان
وی هاف سرټنلی سین رشیا سپیک اوپنلی
روسیا په کار ډول له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغې مسکو ته هم بللې ول چې د افغانستان د سولې په اړه سره خبرې وکړي زما په اند چې یوه ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول کیږي چې د مشروع حکومت پر وړاندې وجنګیږي دا سمانه ده کچېرې روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتنې کېده له چا چې باید ملاتړ وکړي هغه افغان حکومت ده ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې
جنګیږي
So if you come to the recent remarks of Russian president representative he openly warned
د روسي ولسمشر په خپل وروستي سرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالي نه دي ګڼلې نو موږ د په منځنۍ اسیا کې د امریکا له خوا د هیواد د ګټو په خاطر یو لوب غنی او د پوزي اقداماتو غواخ کوي ستاسو په اند روسیه به دا موقع پیدا کړي
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما پان په افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نورو واکي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړسي موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي د مبارزه باید د سیمې په کچه وي ځکه داعش سیمه هم ګواکي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو
that we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban.
کچېری ثابت شي چې روسیا په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوزي اړخې تجهیزوي اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
the provision of
the Afghan government to the Taliban the Hewad la khwada wasworkla la nariwal qawnuna sarqalawana da
national law and will be dealt with accordingly
and one thing about the ISIS support
sasi pa nazar pa afghanistan ki da daish dal imlatad kawun ki sook di zini pakistan ta ishara kawi aya ta sida manai
they have supporting roots in pakistan into the afghanistan so do you confirm this
I can't really confirm where the support
دا چې داش ته لکومې مرسته راځي دا نشو تاییدولی، خو دا ویلی شو چې په افغانستان کې داش په سوریه او عراق کې ځپل شوي داش ډلې سره
اړیکې
لري.
ځینې راپورونه دا وایي چې داعش په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته غواړي افغانستان ته راشي. آیا دا تاییدوئ؟
As a tract, and can you confirm that?
We've not seen large scale movement from Iraq and Syria to Afghanistan.
Afghanistan ta da paraf harakatun shahidan no da walaj che mug da la nigdi azaw yashmir afghanistan sta che po Iraq o Syria ki jangigi kha yashmir khpolo kuruno da rastanasi khuz mug verada da che dui da hukumat par lwand khpal mukhalifatuna la zan sara ara nawdi panadi ki khada ish nashta aw mug par lwand da nadi po har gol ki khpal jagri ta da ma warkaw
we will continue to take the fight to ISIS anywhere in the world.
If you look into the campaign of the last one and a half
kada waslawalo talibano par wulandi da mubarizi campaign ta wukatil shi pa tiro shpara so kaluno ki baryale naw dui biazali pa pakistan ki wuruzal shwal aw piawuri shwal aw la ham da afghan aitlaf zwakuno par wulandi jangigi haya waila shi che da daish par wulandi da mubarizi campaign ba sumra waqtuni si che pa bash par dawl laman zawlad shi
how long will it take just to completely defeat this group
It's very difficult to put a timetable I know.
د دې لپاره وخت ټاکل ستونزمن دی. لبه د مرګ د دې جګړې وړاندوینې نشي کېدای. خو موږ له افغان حکومت نه په ملاتړ سره ژمن یو چې له ترهګرو سره مبارزه وکړو او هغوی خبرو ته اړ کړو. خبرې د ترهګرۍ د ختمولو یوازینۍ لار ده. ځکه چې څرګنده پوځي لار نه لري. موږ تل دا ویلي دي چې طالبان باید جنگ ته نه وایي، وسلې کېږدي او سوله وکړي.
That is a very low bar.
But ISIS is not negotiable. As Afghans said that
بلی خو له دای سره خبرې ممکن نه دي ځکه هغه یو بهرنی پدیده ده
ISIS in Afghanistan
I thought you were asking me about the Taliban and that's what I was speaking
فکر مې وکړ چې لمه څخه د طالبانو په اړه خبرې وکړه د شبیل د کماندا د شپږ خپل وخت نه دی په کچه پر اخلي څوک چې د داعش له خدي سره جوړ نه وي او وژني نو هم دا دلیل دی چې د نړۍ د خلکو لپاره یو غوښته او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو موږ دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره سره کړی
So nowadays we receive reports from western afghanistan so local
په دې وروسته کې د افغانستان لویدیز فرا هلمن نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه ترلاسه شوی چې سیمایزو چارواکو ویلي دا سیاستنات په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران لخوا ملاتړ او تجهیزيږي په دې برخه کې تاسو موندنی څخه یې
we know that there's a very complex
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو د غدواله هیوادونو د افغانستان لویدیز کې اوګدا سرحدي پوله لري د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نور سره د اړیکو په پرتله توپیر لري په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو خو دومره په هیګو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري یو ځل بیا زموږ نظر دا دی چې کچېری ایران غواړي مرسته وکړي باید د افغانستان له مشروع حکومت ناتړ وکړي چې سوله ټینګ شي او اقتصاد
وګورېږي
کچېری ایران او روسیا خپل مرستې باندې نکړي نو په افغانستان کې د بهرنۍ او هوادونو پښتون کې به دغه هواد راتلون کې څه ډول وي
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on
موږ افغان حکومت سره د اجمنو په اړه ویلې شو چې موږ د افغانستان حکومت ته روزنې او مشورې په برخه کې تر هغه لا دوی سره یو چې سوله او ثبات تامین شي موږ دلته د افغان پولیسو او اردو د مرستې لپاره یو څو وتوانېږي له خپل هېواد او اساسي قانون څخه ملاتړ وکړي او هېواد یې پرمختګ وکړي موږ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا شاهدان یو دوی د ټولو هوایي عملیاتو مشري کوي دوی د غور د تیوره ولسوالۍ خودوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګالولو سره یو ځل بیا دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ
there's a couple of things
the talafat shmil dwalo afghan hukumat aw ham da ghasma tar mamuriyat la para da nikhni wal mawjuda zumug da mamuriyat tamarkuz ba da jagdi pa da garuno ki da hukumi pa piyawartiya aw bi zumug pa bawar da shara ba da talafat kashmir ki kamal namen stakli da mudiriyat pa barkha ki ulasma sharqani ki iqdam kari aw pa difa wazat ki yo piyawardi mudiriyat ramen stakli mu da difa namay wazir laru salur pinzi charwa ki badal sawi aw yo musbat badun ramen stasawi che da parmakhtag ګندونه کوي
is a sign of progress and success.
Have you felt the
آیا د جګړې په ډګر کې تاسو د دغو تاثیراتو شاهدان وئ؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
د مو په شمالي ولایت کندوز کې دلی زکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بلې، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلي دي. د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیا لري د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې د کانکور په امتحان کې لا نورو ډېرې نمرې اخیستي. د غزبانان رضا رفعت او بهشته مومن دي چې په دې خپرونه کې د خپلو زحمتونو او بریاو کیسې راته کوي.
ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ماشه.
بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده. همه همو اقاربا همه از خوشی عشق میره.
زین شاگردان دی چه یواز پا امتحان کلوالی او میخانیک کوی در سونه زه دغه سنوام او مفهوم اخلم اغا پا ذهن که پاتی زکا پا کنکور که دیرخ نتیجه خستم.
څو ورځې وړاندې د تیر کال د کانکور نتایج اعلان شول. په دې کانکور کې دوه داسې ځوانان مخکښ شوي چې ډېر شاهانه ژوند نه لري، خو په زحمتونو یې وکولای شو خپل نوم او د کورنۍ سترګې جګې کړي. د کابل ښاروالۍ د یوه صفاکار زوی رضا رفعت په 1,09,906 زده کوونکو کې تر ټولو ډېرې یعنې 344 نمرې اخیستي چې د تیر کال د کانکور اول نمره اعلان شوی. د یو بل مامور لور بهشته مومن بیا په نجونو کې مخکښه شوې او د 340 نمرو په اخیستلو سره د نجونو اول نمره اعلان شوې. دا کانکور اول نمره رضا رفعت د هغو شیبو کیسه راته کوي چې دی له خپلې اول نمرګۍ خبر شو.
ما خو انټرنیټ نه داشتم، موبایل هم نه داشتم.
ما موبایل او انټرنیټ نه درلود. زه لاړم یو دوکان ته چې انټرنیټ یې درلود او په تمه شوم چې نتیجې اعلان شي. اعلان یې ځنډ وکړ. زه هم لاړم په دوکان کې ویده شوم. یو څو دقیقې ویده وم چې یو ټولګیوال مې زنګ وکړ او راته وویل چې رضا ته اول نمره شوې. ما فکر وکړ چې شوخی کوي ځکه هغه وخت نتیجې اعلان شوې نه وې. زه بیرته ویده شوم. ماسپښین له 1 بجې وروسته انټرنیټ کلب ته لاړم. له ځان سره مې وویل چې اوس به نتایج اعلان شوي وي. خپل آی ډي نمبر مې چې ورکړ زما نوم یې راپیدا کړ. د انټرنیټ کلب مسؤول راته وویل چې ته په ما ریشخندي کوې، دا آی ډي دې له کومه کړې چې ماته دې راوړې او لټوې یې؟ ورته مې وویل چې په خدای دا زما خپل آی ډي ده. همالته زه پوه شوم چې اول نمره شوی یم.
رضا وایي ډېر ځوانان د اقتصادي ستونزو بهانه کوي او زده کړو ته شا کوي، خو د هغه په باور هیڅ ډول اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له زده کړو راوګرځوي.
در وخت کې ما درس مکتب خوده میخوندم.
کله مې چې په مکتب کې درس وایه اقتصاد مې ډېر ضعیف و. د دې تر څنګ چې درس مې وایه غالۍ مې هم اوبدلی چې له دې لارې مې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوله. هغه پیسې چې ما د قالینو له ګنډولو ترلاسه کوله هغه مې د کورس او ښوونځي په درسونو مصرفولې. ځینې خلک شته چې وایي اقتصادي ستونزې لري یا نورې بهانې کوي او درس نه وایي. هغه کسان چې دا ډول بهانې کوي هغو ته زه وایم چې هیڅکله هم اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له درس څخه راوګرځوي، ځکه زه یو مثال یم چې په ضعیف اقتصاد سره مې وکولی شوه عمومي اول نمره شم.
چون ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ماشه.
رضا وایي د هر ورځ 2 ساعته درس وایي او همدغه ډیر درس ویلې د کامیابۍ نتیجه ده. هغه وایي که نور زده کوونکي هم غواړي په کانکور کې ښې نمرې واخلي ډیره هڅه دي وکړي.
د 24 ساعت 12 ساعت درس میخوندم.
په 24 ساعتونو کې مې 12 ساعته درس وایه. شپږ ساعته مې کار کاوه او 4 ساعته ویده کېدلم. 2 ساعته هم کورس او ښوونځي ته په لار کې تیرېدل. زما پیغام ځوانانو او په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې په راتلونکي کال کې د کانکور امتحان ورکوي دا ده چې شپه ورځ د هڅه وکړي، ځکه د بریالیتوب یوازینۍ لاره هڅه او خواري ده.
د رضا پلار عوض په کابل ښاروالۍ کې د صفاکار په توګه دنده ترسره کوي. هغه وایي کله چې خبر شو زوی د افغانستان په سطحه په کانکور کې اول نمره شوی د خوشحالۍ اوښکې له سترګو وڅڅېدې.
تا صنفي 7 و 8 کو بهر حال کې مقدر
مطمئن یزی نبودی کی
تربو مواتم ټولګي پورې دومره مطمئن نوم چې د هټ تبو ورسیږي اقتصاد تبو میچ کتل هم ډډنوم خو لسم ټولګي ورسته رضا له درسونو سره علاقه ډیره کړه او ما ته هم هله پیدا شو او مطمئن شوم چې ان شاء الله د هلک درس وایي 12 بجې وي په سره شمالي کې می کار کوو چې محمد رضا راته زنګ وکړ چې پلار زه کامیاب شوم دا سیرته ونویل چې زه د افغانستان په کچه اول نمره شویم ما شکر وستو ده ته می هم وویل چې شکر وباسه چې کامیاب شوی هم دومره خبرې مو وشوې کورته چې راغلم راته وویل مبارک شه چې زوی د افغانستان په سطح اول نمره شوی ده یوازې زنه حمل ته ټول خپلوان مو چې وو له خوشالۍ اوخ کې توې کړې
همامو اقاریبا هم از خوشی اش
د بهشتي مومن پلار عبدالحمید هم د خپل لور په بریا خوشاله ده هغه وای د لور له بریا ورسته ډیرو خلکو مبارکي ورکړي او دا ځان ته لوی افتخار ګڼي
ولې زه چې خبر سم ډیر خوښم دا افتخار ترلاسه کړم یوازې زنت بلکې ټول دوستان خوشاله وم افغانان چې په خارج کې دي زه نه پیژندلم هغه ډیر لثو کوي هر ورځ تلیفون کوي او مبارکي وي لو افتخار دی
عبدالحمید وای لوري په اسانۍ په کانکور کې نه داول نمره شوی بلکې هغه ډیره خواري او زحمتونه ګاللې چې اوس د نجونو د کانکور میرا شوی
مشتجن لولي ټولګي نه تر دولسم ټولګي نه داول نمره عمومي وو درس هم ډیر وایل شپه ورځ ما تا بعض وقتونه ما دقیقه من نکلیم دوبره دست ما وایه خود دا قبول نکلا حتی دوستان کورتا هم در نزی و خپل درسونه مخکې ولی
په افغانستان کې داسې پلارونه هم شته چې خپل لورګانې ښوونځیو ته نه پرېږدي خو د کانکور د مخکښ انجلۍ پلار عبدالحمید بیا هغو ته دا پیغام لري چې خپل لوڼې د مکتب ته ولیږي او خپل فرض دې ادا کړي
خدای تعالی ویل چې دل مې زده کړي په نارینه او ښځینه باندې فرض دي له دې له مخه ما هیڅ ممانعت نه کوو او ټول خلکو ته زه دا پیغام درکړم چې خپل لورونه مکتب ته ولیږي او خپل فرض ادا وکړي
د انجونو د کانکور ولمره بهشته مومن چې مالجوی ته په هنځي ته کامیاب شوی وای دی هر ورځ له ساعت درس وای ځکه یې په کانکور کې خې نمرې واخیستې لا نو موړي سره مرکه کړې او په پیل کې مترې پوښتلې چې د خوانځي کوم مزامینې ډیر لوستل
زله ساينسي مزامینو سره او ریاضیاتو سره ډیر علاقه لرم ځکه چې ډیر اسانه زده کیږي
خو ډیر خلک فکر کوي چې ساينسي مزامین سخت دي ځکه ډیر نشي زده کولای
نه خو یو ځل چې په باندې پوښي نو کول شي اما اجتماعي مزامین ډیر متفاوت موضوعات لري
تاسو درس ډول وایي یعنی کله چې په ټولګي کې وای مخکې له هغه مو درس زده کاوه کله چې صنف ته راتلی هغه مو تشریح کاوه کنه کله به چې استاد درس وای تاسو به ورسته به تعقیبو
خو یو ځل مخکې له استاد مې وویل او چې استاد تشریح کو بیا نو باز هم زه درس تکراروم له خپل ځان سره
که نور ځوانان غواړي چې کانکور کې کامیاب شي هغه ته بستا مشوره څوي
باید هغه ډیر سعی او کوشش وکي ځکه چې سعی او کوشش کول شي چې انسان هر مقام ته ورسوي
مالجوی تپ ته کامیاب شوی استي خپل مو دغه پوانځي خوخو ک نه کورنۍ مو درته وایي چې دغه پوانځي خوخ کې دا ولولې
خزلم را انجینری پنځای ته علاقه درلودم اول زما کورنۍ ته مالجوی پنځای خخاو او زه هم په اخیرونو کې یو څو ورځې مخکې له امتحان زه تب ته علاقه من شم او تب مې انتخاب کړو
څه فکر کوئ چې آیا تب با پاغه سي برنول ولی ځکه ډیر کله هغه زده کوونکي چې په کانکور کې ډیر لوړ نمرې اخیستې دي خو کله چې په هنځي ته تللی درسونه ویل دي حالت ډیر کله ښه نتیجې نه دا اخیستې او حتی ډراپ شوې دي
خو زه خپل سعی او تلاش په اخرین درجه کوم خو دا چې د خدای جل جلاله خواستي او ارزوي هغه کیږي زه خپل کوشش کوم
د درس د ډول پاړه کرته وای چې ټول درسونه دی په میخانیک ډول زده کول یا دی کول دی
زه هر درس لشل مرتبه څخه هم ډیر لوسل یم ځینې شاګردان دي چې یوازې په امتحان کې لولي او میخانیک کوي درسونه زه دغه سنوم او لمخې ډیر لولم مفهوم یې اخلم هغه په ذهن کې پاتې ځکه په کنکور کې ډیره ښه نتیجه اخیستم
هغه جنونو ته چې تعلیم تر لاسرسي نه لري خوځړی د غواړي چې درس وایي هغه ته د پیغام څه دی چې څه ډول کولای شي دوی هم لیکل او لوستل وکړای شي
هغه ته د لارې برابر دي په رسنو کې په تلویزیونونو کې درسي برنامه دي هغه کولای شي دغه لار سره درس ولولي او کتابونه واخلي او خپل ورور او پلار سره ولولي او کوشش وکړي چې زده کړي
دا
تاسو له امتحان وروسته ډیر زیات تشویق سوې چا تشویق کړی او دې تشویق تاسو ته څه فکر او څه روحیه درکړه
بعد له کانکور او دا چې زه لومړی شوی یم زموږ د رئیس جمهور محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس اجرائیه ډاکټر صاحب عبدالله او د خارجه وزیر او نور د وزارت تحصیلات عالینا وزیر صاحب او نور په فیسبوک کې هم زموږ نور وطندارونه چې په خارج کې وو او نور په ولایتونو کې وو هغه هم ډیر تشویق وکړ نقدي جوایز هم رای کړل او ماته ډیره خیر روحیه راکړ او زه په دې پوښم چې اوس هغه خلک چې تعلیم کوي هغه ډیر تشویق نه هغوی چې جنگ کوي او دهشت کوي ویرانی وړاندې کوي
خو ګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم